شي اوریدون کو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره زده او خټک در سره ما او پدی یو ساته خبرونه کی مونږ تاسو بیا یو سواد ته په سواد کې یو ځای تنظیم د پسواد پریس کلب کې ځای خلک راغون کړی دی او د اغي سره په دې موضوع باندې خبرې کړې دي چې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ ترڅنګ پښتنو ته یو شمیر نورې ستونزې هم ورپیخې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه ځای ته ورغلې دي. هلته د خلکو سره ناستې کړې دي، د اغي سره خبرې ترې کړې دي او دا لوی راپور تاسو لپاره تیار کړی دی. مه هیروئ چې په دې راپور په منځ کې مونږ تاسو ته سندرې هم در اورو او تاسو یادګرنه درکو چې کله مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو نوی ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې به تاسو پرونه توګه په صفا سوتره توګه باندې تاسو مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. نو اوس بیا یو تاسو سوات ته نیاز احمد خان له سوات تاسو دا راپور درکړي.
قدرمن اوریدونکو سلامونه، پیرزونه، زه نیاز احمد خان یم او د سوات نه د مشال ریډیو د خصوصي خبرونه سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمن اوریدونکو نن ما تاسو راوستي سوات ته په سوات پریس کلب کې دستوره روانه ده. په دغه دستوره کې چې دینو د ملکن ډیویژن بیلابیلو سیمو مشران راټول شوي دي او د پښتنو په مسلو بحث کوي. پښتنو ته چې کومې راپېښې مسلې دي، جګړې دي، دلته بیروزګاری ده، یا د افغانستان مسله ده، په پاکستان کې چې هم پښتانه دي، یعنې لر او بر پښتانه دي، هغه بحث کوي. ما سره چې دینو دغه دستوره چې راغونډه شوې ده نو پاکستان ټریډ یونین ډیفنس کمیټي کمپین هغه یو اداره ده، هغه ده او د هغې مشر غبران احد ما سره موجود دی چې تاڼۍ ملکن ایجنسۍ سره د هغې تعلق دی. لومبۍ کې به د هغې نه پوښتنه کوو چې دغه سیمینار یا د دستوره په څه باندې ده او بیا به نور پاس کوو. سلامونه سر،
مننه جی، شکریا نیاز صاحب، تاسو څنګه یې؟ خیر.
د نننۍ دستوره یا ټولنه موږ ګورو د ملکن ډیویژن د سوات هغه ستر مشران پوهان تاسو راټول کړي دي او بحث کوي، نو د دې ضرورت ولې راغی او دغه موضوع ولې تاسو ټاکلې ده؟
ها، مننه جی نیاز صاحب. یو خدا ده چې نن موږ د سور انقلاب وصل وختما سالګرا یا کلیزه چې دغه منځو او منځي په دې وجه سره چې په دې خاور باندې هم زمونږونته انسانانو، عام انسانانو، مزدورانو، کسبګرو، بزګرو، د خلکو یو انقلاب کړو چې دا په 28 اپریل 1902 باندې دا انقلاب شوی په دې خاور د افغانستان په دې خاور باندې. دا انقلاب څنګه شوی، ولې شوی، ضرورت یې سو او ګټې سره وړې وي او تاوانونه سره وړې وي، دا نن زمونږ موضوع ده. د دې موضوع سره زمونږ واسطه ډېره زیاته ځکه ده چې په سوات کې مونږ کم اړې ګړې نو، په پښتونخوا کې مونږ کم اړې ګړې نو، په بلوچستان کې چې کم ظلم او جبر، ریاستي جبر مونږ یې نو، نو د دې تعلق براه راست د نننی موضوع سره دی. دا د سور انقلاب نو بعد چې کوم رد انقلاب دغه امریکایي سامراج او سعودي پیټرو ډالر جهاد په ذریعه سره کم اپریشن د سور انقلاب خلاف شروع کو، دا د هغې نن مونږ یینو چې دا د هغې انتقام دی، د خلکو نه دغه انتقام اخیستې کیږي. د سور انقلاب ګټې سره وړې وې، د په بری صغیر کې په لومبي ځل د جاګیردارۍ خاتمه کړې وه. زمکه چې دی هغه د سردارانو نه، نوابانو نه، جاګیردارو نه هغه واغسته او هغه په عام کسانانو باندې تقسیم کړلې. یعنی په لومبي ځل په تاریخ کې په سب کانټیننټ کې د جاګیردارۍ خاتمه په افغانستان کې شوې ده. دویم، سود چې څومره لین دینو د هغې خاتمه اعلان یې وکړو. دریم، د ښځو خرڅو خریدو فروخت کمو په هغې باندې پابندي ولګوله. ولور جهیز چې ورته ویلې شي په هغې باندې پابندي ولګوله. د ښځو تعلیم چې دی دی عام کو او نور داسې ډېر اقدامات دي چې هغه ډېر پراګرسیو سټیپس وو او د هغې پراګرسیو سټیپس هغه اقدامات چې په هغې کې په انقلاب د افغانستان په سماج کې یو ډېر بدلونونه رالل. په لومبي ځل انسانانو دا ځان تسلیم کړل چې موږ هم انسانان یو،
یو نوی نظام ورکو، یو نوی سیستم یې طرز حکومت وکړو. دغه ولې کامیاب نه شو یا کم عوامل چې را هغه بیا افغانستان جنگ طرف ته لاړو، دا خلک چې دینو په ټول دنیا کې خواره شو، کډی په سر شو، کډوال شو؟
دا ډېر اهم سوال دی چې د سور انقلاب حاصلات چې هغه کال دوه درې لنو پوره شوي چې دغه خلاف سازشونه شروع شول، په یو کال بعد نور محمد ترکۍ او دا حفیظ اللہ امین چې دا انقلاب صبر چې دغه سازمانو دا غی په منځ کې سٹالینس بیوروکریسی چې دا هغوی سه اختلافات پیدا کړل او چې کله د دغه نه واپس راتلو نور محمد ترکی نو دا هغه د حفیظ اللہ امین په منځ کې کافی دغه تلخی راغلی وی او هغه بعضی خلق چې کی جی بی په اشاره باندې هغه نور محمد ترکی ځکه لري کړلی شو چې هغه د سٹالینس بیوروکریسی چې کم لائن هغه نه منلو بیا دغه نه بعد حفیظ اللہ امین راغی حفیظ اللہ امین هم څه تقریبا شپږ میاشتې وو چې هغه بیا په 27 دسمبر یو کم اتیا باندې هغه د روسی ټینګونو چې کله په درې امو باندې راوړېدل او ببرک کارمل په هغه ټینګونو باندې سور کابل ته راغی نو حفیظ اللہ امین هغه وجلی شو په هغه ورځو کې هم موږ دا ویل چې په افغانستان کې دیرپا امن ځکه نشي راتلی چې جنیوا مذاکرات چې څوک کم سمراجي طاقتونه کوي نو هغه سمراجي طاقتونه به دغه وارنګ فیکشنز دغه مجاهدین دغه جنگ ببر خلک چې دي هغه بیرحم په خپل لغره کې پرېږدي او بیا به د افغانستان د تپو څوک نه وي او افغانستان به هم د دغه جنگیالو پر رحم و کرم باندې او دلته مستقل یا دیرپا امن چې دي دا ممکن نه
دا خبره مخکې شو یعنی دا تاسو چې اوس کوم نتایج دي تاسو چې تاسو مخکې دغه قوم ته خودلی و چې داسې نتایج برازي
په دې باندې زمونږ مختلف پیپرز راغلي دي نن هم ما سره پیپر شته دي چې په هغه کې زمونږ دا پرسپکټیو ورکړي وو چې جنیوا مذاکرات په نتیجه کې دلته په افغانستان کې یا په دې خطه کې امن نشي راتللی او هغه دا یو درست ثابت شوله ځکه چې افغانستان مثال د بوسکشۍ چې کوم روایتي کېل دی په افغانستان کې په هغه کې مختلف پهلوانان هغه کلاړیان هغې ته پهلوانان وایي نو افغانستان هغه بیزه ده او دا مختلف سامراجی که امریکا ده که هغه چین دی که هغه سعودی عرب دی که ایران دی که هندوستان دی که پاکستان دی دا کلاړیان دي او دغه بوسکشۍ د افغانستان په خاوره باندې د 1950 کالونه مسلسل را روانه ده په افغانستان باندې درې سامراجی جنگونه برطانیې کړي دي انګلو افغان وار 1839 نه 1842 کې دویم 1875 نه والد 1882 پورې او دریم چې دی د 1919 دا یو لړۍ شو دریم بیا د کولډ وار په نتیجه کې د سوویت یونین او د امریکې په منځ کې د 1980 نه والد 1992 پورې بیا د 9/11 نه بعد او اوس په دې وخت کې چې کوم امریکن سامراج دی او چاینیز دغه چې دی د هغوی په منځ کې چې په دې خطه کې کوم جنگ روان دی د اقتصاد په حواله سره د لارو په حواله سره د هغې په نتیجه کې جنگ چې دی میدانی جنگ هغه افغانستان دی خاوره په دې خاوره جنگ دی خو زموږ لکه تر اوسه پورې دې ته پرسپکټیو نه دی چې را څه کول پکار دي زموږ مسله څه ده د دغه ته زموږ څنګه تګلاره ورته څنګه وکړو چې په دې خطه کې امن راشي
دخل راځم اوس تاسو د جنگونو شپږ لړۍ یاد کړئ چې په افغانستان تیر شوې اوس هم په حالت جنگ کې دی دغه چې دی نو په پښتنو او په دې سیمه باندې کله افغانستان پښتانه دی او کله پاکستان د هغې په کلتور باندې د هغې په ژوند باندې د هغې په طرز حکومت باندې کم اثرات پرې وتل کم مشکلات سره دوی مخ شول
که وګورو په دې څلوېښت کاله کې پښتانه کاغذ د لر دي او که د بر دي او یوازې د لر او بر پښتانه نه که پاکستان وګورو که جنوبی ایشیا وګورو اقبال چې ویلي وو که نه چې آسیا یک پیکر آب گل است ملت افغان در آن پیکر دل است اس فساد او فساد آسیا اس کشاد او کشاد آسیا چې ایشیا چې ده دا د اوبو او د خاورې یو پیکر دی یو مجسمه ده او افغانستان چې دی دا د دغې مجسمې زړه دی که چېرته په افغانستان کې فساد وي نو په ټوله ایشیا کې به فساد وي او که چېرې په افغانستان کې خوشحالي وي نو په ټول ایشیا کې چې دی تا به خوشحالي د اقبال ځکه ویلي وو چې اقبال په خپله دوه درې پیرې افغانستان ته تللی او هغه اډوایزر هم په موده کې پاتې شوی دی 1933 خوا شاقه دوه درې ځله تللی راغلی دی بیا اقبال چې دا خبره کوله نو ځکه کوله چې افغانستان د جنوبی ایشیا او د سنټرل ایشیا په منځ کې د یو پل کردار ادا کړی دی په تاریخ کې افغانانو هندوستان برباد کړی دی او هندوستان افغانستان برباد کړی دی وایس ورسا په تاریخ کې کو ګوري نن چې دا خلق چوی ته لاهور د منارونه هغه خبره چې کیږي نو دا ټیک ته دا تاریخ دغه دی خو د افغانستان ته کو مونږ وګورو نو د دوانو طرفونو ته هغه کردار ادا کړی دی که هغه د سنټرل ایشیا دی او که د ساؤت ایشیا دی، د یو پل کردار ادا کړی دی. په مستقبل کې مونږ دا وینو چې په دې خطه کې که امن راځي نو هغه د افغانستان په دغه سره راتلی شي، لاره باندې راتلی شي، او که افغانستان کې امن نه وي نو په جنوبي ایشیا کې امن نشي راتللی. او د جنوبي ایشیا امن چې دی هغه د افغانستان د امر سره تړلی شوی دی، د هغې د ثقافت سره، د هغې د تاریخ سره، ځکه چې د ډیورنډ دا کرخه چې ده دا مصنوعي کرخه ده، څنګه چې د ریډ کلف لاین چې دی مصنوعي کرخه ده، څنګه چې لاین اف کنټرول یو سامراجي کرخه ده، څنګه چې د میک موهن لاین په څلورو سامراجي لاینونو کې مونږ ژوند کوو پاکستان خلک، او مونږ بیا هم وایو چې مونږ آزاد یو. نو دغه شان که دغه کرخه ده او که دا کرخه ده، که د مشرق ده او که د مغرب ده، دا سامراجي کرخې دا به ورانول پکار وي او د برصغیر سوشلست فیډریشن جوړول به پکار وي.
اخرنی پوښتنه کوم قدرمند اورونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او نن مرکه چې ده زمونږ د غبران احد وکیل صاحب سره د چاغې چې ده نو د دې منطقې د پښتنو د افغانستان د پاکستان د دې په امور په دې باندې پوهان دي. اخرنی پوښتنه کوم د دې مسلو وس حل څه ده؟ تاسو پښتانه اوري په لرو بر کې تاسو اوري پښتنو له څه پکار دي چې هغه پر امن شي، هغه د دې ژوند په دې بهیر کې شامل شي، د ترقی یافته ملکونو سره شامل شي؟
لومبه خدا ده چې پښتنو ته پکار دي چې لکه سیاست زده کی. سیاست زمونږه ضرورت ته خواهش نه دی، داسې مشغله نه ده، داسې هابي نه ده چې په سیاست ځان پوه کی چې دا سیاست مونږ کوو د چا د پاره کوو، د کم د پاره کوو. هر قوم کې مونږ زمونږ دا موقف ته واضح موقف لرو چې په هر قوم کې دوه طبقې، امیر او غریب، حاکم او محکوم، جابر او مجبور. او دا په ډیورنډ د کرښې نه اخوا وګورو که دیخوا وګورو، زمونږ غربت شریک دی، زمونږ تاریخ شریک دی، زمونږ مذهب شریک دی، زمونږ ثقافت شریک دی، زمونږ ډیر شاندار تاریخ دی، هغه شریک دی. نو زمونږ ژوند، زمونږ خوشحالي به هم شریکه کیدی شي. د افغان وطن او زمونږ د وطن یو شان ژوند جواک دی، یو شان تاریخ لرو. پکار دی چې ځان په خپل مرام باندې پوه کړي چې زمونږ مرام څه دی، زمونږ جغرافیا څه ده. یو خو پښتانه تر نور نه دي پورې په خپل جغرافیایي دغه باندې واضح موقف نه لري چې د امونه تر اباسینه پورې، د بولانه تر چتراله پورې، که د ډی خان تر کوهستانه پورې، په دې باندې کلیئر نه دي. بیا غواړي سه پاکستان کې دننه غواړي ازادي غواړي، که نه د پاکستان د فیډریشن نه جدا ازادي غواړي. نو په دې باندې پښتانه مشران کلیئر نه دي. دریم که فرض که د پښتنو قومي وحدت جوړ شي، نو آیا په دې علمګیریت په دې دور کې یو خود مختار قومي ریاست خپل وده کولی شي او که نشي کولی؟ ځکه مونږه بنگلادیش مثال زمونږ مخې ته دی، زمونږ مثال د زلنس کې، د یوکرین مثال مخې ته دی. نو په دې علمګیریت دور کې مونږ وایو چېرې یو قومي ریاست هغه وده نشي کولی.
ډیره مننه غفران حد صاحب. قدرمند اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مونږ نن تاسو راوستې د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی چې پای کې چې د ګڼ شمېر سکالران پوهان دا راجمع شوي دي او په دغې باندې بحث کوي. دلته وخت شی ورکونډي شانتې کې دمې دمې کې چې د تاسو سندره واورئ، د مې نه وروسته هم په دغه موضوع باندې بحث کوو. مونږ سره اوسئ.
چلوټله د هر ډول قارون يم زمالو يا ګنا دادا چې پښتون يم زمالو يا ګنا دادا چې پښتون يم بدنام کړه چې د هر جبر قانون يم بدنام کړه چې د هر جبر قانون يم سمالو یا گنا دادا چی پختون یم سمالو یا گنا دادا چی پختون یم سمالو یا گنا دادا چی پختون یم خرس کڑے مخبلو رہبران وختنو پپی رحمان دلالانو پمخ مخی وحلے غاسی بانو چی حالاتو پدار کڑے نن پرن یم چ چه حالاتو پدار کڑے نن پرون یم سمالو یا گنا دادا چه پختون یم سمالو یا گنا دادا چه پختون یم سمالو یا گنا دادا چه پختون یم پل کور کی بے کور پات شوے پات شوے زور لرم خویم بے زورا پات شوے پشت مور کی امبی مور پات شوے لاچ ہر وقت دخ پل زان پل ٹنیم لاچ ہر وقت دخ پل زان پل ٹنیم سمالو یا گنا دادا چپختن یم سمالو یا گنا دادا چپختن یم سمالو یا گنا دادا چپختن یم
قدر مند اردوونکو زل بیا هر کله زو نیاز احمد خان يم د سوات نتا سو مخ مخ يم او څنګه چې تاسو اوري د ثور انقلاب پاړه باندې په سوات ته سلب کیو د دستوره روانه ده په دغه دستوره کې د سیمه د ملکن ډیویژن د سوات او د بلابل برخو په هان راغلي دی او پښتنو ته راپیخي مسلې ستونزې د غوی په سیاست د غوی په معیشت او د غوی په نن سبا چې کوم مسلې دی په غوی باس کې خاص کر افغانستان کې چې کوم حالات روان دي کوم حکومت ته طرز باغی باندې هغه چې په جنکو په تعلیمونو په بندیزونه لګېدلي د ښځو په تګ راتګ بندیزونه او دغه رنګ ګڼ شمېر مسلې په هغې باس کوو. دغه پروګرام کې چې دنو ډاکټر همدرد یوسفزی موجود دی د شنګلې سره بیسک تعلق لري په د پیشې په لحاظ سره چې دنو ډاکټر دی بلها کتابونه لیکلي په نظم کې هم لیکلي په نثر کې هم لیکلي افسانې هم لیکلي دي او بیا چې دی نو د سټڈی سرکل چې دی په پښتنو کې په زده کوونکو سره په هغې باندې هم باس کوي. ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. په خیر جی تاسو.
ها ډاکټر صاحب تاسو پروگرام وګتو هم او ګورئ هم لومړی پښتانه زما صرف دغه دا چیرې د تیرو دیرشو کالو څلوېښتو کالو پښتانه که د لر دي او که ببر دي په تکلیف کې دي هغه په اپریشنونو کې دي په جنګونو کې دي بیا افغانستان که مونږ والو هغه ډېر متاثره دی خو د دغې اثراتو نه چې دی نو د خیبر پښتونخوا کوم پښتانه چې دي پېښور شو سوات شو دا هم محفوظ نه دي پاتې شوي. بیا که مونږ لاړ شو کوټې طرف ته هغه پښتانه محفوظ نه دي نو د دې تاسو بنیادي وجه څه ګڼئ چې ولې پښتانه دونه اغېزمن کړی شوي دي یا اغېزمن دي یا ناقلاره دي؟
نو د دې خو بلاش ډېر شی وجه کېدای شي او د بده مرغه د پښتنو د ټولو نه غټه مسله د هغو د چې کم د ځمکه چې په کم ځای کې ده هغه سټریټیجیک موقعیت چې ورته وایي نو هغه په داسې ځای کې ده چې هغه ټول عمر چې دی د جنګونو یو مرکز پاتې شوی دی. تاسو موږ چې څومره تاریخ ګورو لکه دلته کې د انګریزانو سره د افغانانو جنگونه بیا وروستو او پاتې شو وروستو د 1500 کالو قصه د 1500 کالو نه مخکې چې کوم افغانستان او شاهي نظام والته کې د زارشاه د زارشاه د دور نه وروستو سردار داود او د سردار داود باندې بیا کودتا وکړه نور محمد ترکې دلی او د ثور انقلاب هم په دغه نوم باندې یادیږي. د ثور انقلاب بدمرغي دا وکنه چې انقلابونه چې دي هغه کودتا ته خو انقلاب نه وای کنه. انقلاب د پاره خو ذهنونه جوړول وي فکرونه جوړول وي غزمکه جوړول وي خلک جوړول وي چې شاته ایدیالوجي هر څه وي خو چې لاول نو دا ذهنونه جوړ شي د ذهنونه جوړېدو نه پس چې د بیا انقلابونه چې دی هغه راتلی شي هغه چې هر قسمه انقلاب وي. د افغانستان ټولنه بیخي د انقلاب ته جوړه نه وایو خالص قبایلي ټولنه ده اوس هم ده او چې تاسو سوچ کوئ چې نن 1500 کاله مخکې به څومره قبایلي ټولنه وه هغه نو په هغه کې داسې یو څیز راوستل او بیا یو طرف ته ټوله نړۍ چې دی هغه د دې په خلاف باندې هغه پیټرو ډالر والا چې کوم دغه وه په نامې نه وه هغه دلته کې شروع شوه د جهاد په نوم باندې او په خپل هغه انقلابیان چې کوم نور محمد ترکی نور محمد ترکی ډېر ښه ناولست هم و پښتو ډېر ښه رایټر هم و او د هغې نه وروسته بیا حفیظ الامین دلی ډاکټر نجیب صاحب دلی د دې چې ببرک کارمل د دې په منځ کې خپل هم اختلافات څه د دې خپل وسبه کې پیدا کړی شو او هغه هغه انقلاب هغه شان ټینګ ونه ساتلی شو. انقلاب ټینګ ساتل د هغې دپاره ممکنه هم نه وه ځکه چې یو طرف ته ټوله دنیا وه او بل طرف ته چا چې د انقلاب دپاره دې استعمالول د هغې په نیت باندې هم شکو چې روس هغه شانتې مرسته د دې سره چې دی نشو کولای. نو دغه په بنیاد باندې دلته کې جهاد شروع شو، جنگ شروع شو، د افغانستان د ټول لارې د شپږ سوه کیلومتره بارډر دی د دې پاکستان او د افغانستان په منځ کې دا ټول کولاو شو، او دا ټول افغانان چې نن ډېر بیسرو سامانای کې واپس لیږل کیږي دا خودي خلکو دلته کې راوستي. دلته کې کیمپونه جوړ شو، تاسو ته به یاد د ناصر باغ کیمپ، د جلوزو کیمپ، د کچګړې کې چې کم کیمپونه، او باقاعده د دې د پر دلته سکولونه جوړ شو، خوانځي جوړ شو، تر دې چې پوهنتونونه هم جوړ شو. او دغه پوهن عجیبه خبره ده چې دغه پوهنتونونو نصاب چې دی هغه په نبراسکا یونیورسيټي امریکا کې چې دا جوړ شو، او دا هغه کنټینټ چې اوس هم ریکارډ باندې موجود دی، تاسو ګورئ نو پټه باندې ټوپک او پمیم باندې مجاهد او داسې غونډې. نو دلته کې دغه یو ایديالوژي چې دا خوره شو، خوره د افغانستان استعمال شو، جنگ د روس او د امریکې او نو روس هم هغه په خپل ځای باندې قائم دی، قسم مات شوی دی. خو نن د ننني افغانستان نو روس تاسو ګورئ چې څومره ماسکو او کابل کې د ځمکې اسمان فرق دی. نن هم امریکا هم په خپل ځای باندې هغه سوپر پاور ده، او افغانان هغه شانتي خوار و زار، درد په در او کډه په سر دي. او افغانانو د دینه دا خبره ایزده نه کړه چې دغه خلکو چې نن ماته په وخت کې مجاهد ماجر وي، بیا زه مجاهد شوم، بیا زه د سټریټیجیک د لپاره بیا زه طالب شوم، او نن زه خوارجم.
اوس پښتانه کې دا توان نشته، یا پښتانه کې دونه پوهه نشته چې هغه د دغه تاسو په وینا چې هغه د دغه بیرونی قوتونو یا د بیرونی خلکو دغه علاکار شو یا هغه په خپل لپاره استعمال کړ، دونه توان نشته، دونه پوهه نشته، کنه نور څه وجوهات هم د دې دي.
د پښتنو د ټولو غټه بدمرغي ده، لکه کوم دلته کې ګورو داسې هم نه ده چې پښتانه د سیاست نه ډېر لري پاتې شوي دي، یا مطلب د په سیاست باندې پوه شوي نه دي. خو څنګه چې دا زمګه چې د جنگونو لپاره استعمالې ده، دلته کې پرس کوم د خدای خدمتګار تحریک د باچا خان بابا د غسل کلن بهیر ده، دغه وګورو په هغه وخت کې، یعنی په کال 1928 کې باچا خان بابا دلته د پښتنو لپاره د پښتون میگزین چې را سټارټ کړی. تاسو سوچ کوئ چې په 1928 کې د پښتنو علمي سویه څنګه و، لیک لوست پیسې څنګه و، یا په د اغې نه بیا لګ ډېر مخ کې وته کله مخ کې په کال 1922 کې باچا خان بابا په ټوله صوبه کې سکونونه خوانځي پرانځي. یعنی باچا خان بابا چې کم د انقلاب فلسفه وا، هغه هم دغه وا چې خلک په هول د غو زینونه روخانه کول. او دا خو مسله دلته کې دا د تاسو سوال تر ازمه چې لکه پښتانه بیا ولې د دومره خواروزار شون، پښتانه بیا خواروزار په دې باندې شو چې پښتانه باقاعده په تور باندې چې دغه سیاسي حمل نه لری پاتې کړی شو. که تاسو د جغرافیه هم ګورئ، تر وس وس پورې چې د کم چې د زمونږ د دفاعټا ایریا وا ایکسپارټ چوت وس منګ یو باجوړ نه تر وزیرستان پورې دا سیمه داسې و چې دا خو په پرزونو دلته کې سیاسي پاکستان پولیټیکل پارټي اکټ نه و نافذ، دا وس وس یو کال شو چې نه نافذ شو. نو دغه خلک خود سیاست نه بيخي به خبر. بیا چې کوم د نوري سیمې وینو، په دې کې د یو پارټي په نوم باندې د بل پارټي په نوم باندې څنګه چې مینیپولیشن کوي ریاستونه یا سټیټونه د خپل مفاداتو لپاره. نو پښتانه چې دی کله د یو چا پسې منډې وهل، کله د بل چا پسې منډې وهل، او هغه سیاسي شهور او هغه سیاسي پوهه چې د هغې کې هغه شانتې را نخله، دی اونه پېژندل شو چې زمونږ د خیر ښېګڼې یا موږ په چا باندې اعتماد وکړو. هغه خلک داسې نه و چې نه موجود، ډېر خلک داسې و چې موجود نه و، بلا شی خلک موجود و. د باچا خان بابا په شانتې لوړ دنګ مطلب د علم او د پوهې په لحاظ سره، د لیډرشپ په لحاظ سره چې هغه موږ د عالمي د نړیوالو سیاسیانو سره چې دی هغه موږ کمپیر کولای شو. خو د اعتماد پوغدانو، او دغه اعتماد پوغدان په پښتنو کې اونو خو پیدا کړی شو.
استاد خبره خپل ځای، خو سوال اوس دا پیدا کیږي کنه، تاسو چې افغانستان شو یا چې دینو بخاري قبایل سیمې شوې، هغه د سیاست نه پاتې کړی شو، یا لوی قوتونو هغه نړیوال قوتونو خپل دغه د پاره استعمال کړل مقاصد لپاره، اوس کوم راشو پاکستان ته، په پاکستان کې چې دینو سلور کړو پښتانه دي، خیبر پختونخوا سیمه ده، او بیا چې دنه په بلوچستان په سیمه کې دي، وسو وس وس وایو چې دلته پی ایس ایل چې ده ان د کرکټ لوبي چې ده په لاهور کې کیږي، د خیبر پختونخوا نه 100 کیلومتر لري، الته کې چې دنه نوی کال دستوري کیږي، الته کې چې دنه د تجارتی میله کیږي، خو دغه د پاکستان خیبر پختونخوا ته چې راشي دلته اپریشن کیږي، دلته جنگي الوتکه چلیږي، دلته چاودنی کیږي، دماکی کیږي. نو داخله خو پاکستان سره دغه 15 یا کال پاتې شنو، دوه لیک په هران له دوله په دغه ترقی بهیر کې چې دینو نه دي شامل.
بالکل دا سم سوال دی تاسو، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پی ایس ایل، نو لکه زما چې څومره یاد شي، نو د انټرنیشنل کرکټ چې پیښور کې ارباب نیاز سټیډیم کې چې اخیرانه میچ شوی دی، دا په 2000 شپږ کې شوی دی، یعنی 19 کاله تیر شو چې د پیښور سیمه کې بیا انټرنیشنل کرکټ نه دی شوی او د هغې په بل طرف ته چې موږ ګورو دلته دا جنګونه او دا فسادونه او د ماکی او دا بدامنی او داسې ده، نو دغه بدامنی او دا سیزونه چې دا د یو خاصې منصوبې په تحت باندې یا د ریاست و ته خپل ضرورتونه وایي یا څه وته وایي هغه سټریټیجیک په طور باندې استعمالیږي، او دغه په دې وطن کې په دې فیډریشن کې چې د فیډریشن د خلکو د دې ریاست سره چې کومه معاهده کړې ده هغه د هغې کې دغه ته چې موږ سوشل کنټریکټ وایو، او د دغه سوشل کنټریکټ غټ سیس چې وي هغه کانسټیټیوشن وي. په کانسټیټیوشن کې چې موږ ګورو د کال 1903 چې کوم کانسټیټیوشن دی د امینډمنټ وروسته وسوم په هغې کې د دې ټول حقونو چې دی هغه ضمانت شته، خو هغه کانسټیټیوشن ته خلک په کم نظر باندې ګوري. د پرویز مشرف په شان دي سړی وای چې دا مطلب د کاغذ یو ټوکر د دغه ډسبین ته واچوي، نو په خپل دغه خلک د سوک چې د ریاستي مشينري چلای هغه خلک چې دی هغه د نغوړی چې دلته کې چې دی وړ قانون ته چې دی هغه ته دی حقوق حاصل شي، هغه ته دی ازادي حاصل شي، او د جنگي اقتصاد چې دی هغه ته وده ورکړي شي.
خطرمن اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ او ډاکټر همدرد یوسفزی ما سره دی، هغه د پښتنو په مسلو په ستونزو په دغه پروګرام کې شریک دی، سور انقلاب او په هغې باندې موږ سره بحث کوي. اخرنۍ پښتانه ډاکټر صاحب تاسو نه کومه وسو چېره اوس د دې مسلو حل څه دی؟ پښتانه به کله د ترقۍ په بهیر کې شاملېږي، کله به هغه چې دی نو هم دغه ژوند تیر کړي او پر امنه تیر کړي او د هغې ژوند معاش د هغې تعلیم د هغې ترقۍ هم شامله شي؟
نو دا داسې ده چې لکه زمونږ د پښتنو دغه بدمرغۍ چې دي لکه ډېرې مودې نه دي، او بیا د قانونو په ازادۍ کې د هغو د حقوق په ګټلو کې شپېته کاله اویا کاله خو موږ ته ډېره موده ښکاري، خو لکه دا ډېره موده ای نه، تاریخونه موږ ته دا ښیي چې دا ډېره لږه موده ده. نو پښتانه چې دی د دې د حل لاره چې ده صرف او صرف یوه لاره ده، هغه چې دی هغه سیاسي کېدل دي، یعنی سیاسي شعور او سیاسي پوهه چې دی په دې کې راوستل دي، او د دې د خپلو خلکو باندې د اعتماد چې دی هغه زیاتول دي. یا دلته کې چې څومره هم خلک سیاست کوي هغه خلک چې دی هغه د خپل نریټیو قسم د هغې نریټیو یا د هغې بیانیه چې ده د هغې سره وسایل نشته، د هغې سره چې دی ټی وی نشته، ریډیو نشته، نشریاتي ادارې نشته چې هغه خپل فکر وکړي. خو که بیا موږ وګورو نو د مایوسۍ ځای بیا هم نه دی، لکه چې په تیرو سلو کالو کې هم موږ د دغه فکر سره د دغه سوچ سره د دې سره تر نن ورځې پورې چې دی راورسېدو. نو مطلب زما خپل خیال دا دی چې لکه د سیاست نه بغیر د دې بل هیڅ یوه لاره چې دی هغه نشته دی. نو مایوسي نه ده پکار، پکار ده چې موږ په خپلو ینګ جنریشن کې لکه څنګه چې موږ سټڈی سرکل یې کوو، د خپل طالب علمان چې دی ځان سره کښېنو، ورسره خبره کوو، د هر سړي مطلب د خپل وسه پورې یو وس دی هغه چې دی هغه کوي، او دغه خلک دغه سمې لارې ته راوستل دي.
ډېره مننه قدرمند اوریدونکو، دا ډاکټر همدرد یوسفزی چې دی د سور انقلاب په اړه باندې سیمینار کې ګډون کړو، او دی چې دی د پښتنو په مسالو راپیخو مسالو او بیا د راتلونکي وخت په اړه باندې خبرې اترې وکړي. پروګرام به روان دي وخت کې شوی ورکوټي شانتې کې دمې دمې کې تاسو ښایسته سندره اورئ، په دغه موضوع باندې به بحث روان دي، موږ سره اوسئ.
دا کندوالې نړلې پریږدم درڅخه موري رخصت را کاوه زم درڅخه پمیتر هورا رسوم درڅخه رخصت را کوا زم درڅخه زان تر قیامت دبی لوم درڅخه موري رخصت را کوا زم درڅخه موري رخصت را کوا زم درڅخه ولی هرو
نازیگی لمایو مستی بزنگیگی هوره لکا کوتاری بناتیگی حقا نلیل نیمتو دکده هم لاسلو لشدو دکده ما پسی نبوری مر گئی تللائی بخوالا میدا جنت گٹھلائی بخوالا میدا جنت گٹھلائی بخوالا میدا جنت گٹھلائی دا کنده مردی چاہتا پریگ دی حقا رنزور خوردی چاہتا پریگ دی حقا ما شمرور با دیوری لم لگی دا نلی دلی کوردی چاہتا پریگ دی سا مولوی سا دا ظلمیان غولوی چوک پو جنت چوک پو ایمان غولوی تا جنت تولی پخ پلنزی منگ غولوی او کخ پلزان غولوی ستا مولوی دیخ پلی شونکوی دخار جانو عدتو نکوی کئی زامن دی کئی زوانی لوری بول پخارج کے تعلیمون کوی زو ید بلد پارا زان وجنا اخ پل جماعت مسلمان وجنا زڑا مور کئی دی پوی جران وجنا را تلو لگی ما شمان وجنا را تلو لگی ما شمان وجنا رات لولی گی ما شمان موشن
قدرمند اردن کې اوزل بیا هر کله زنیاز احمد خان یم د سوات نه تاسو ته مخامخ یم دلته په سوات پریس کلب کې وینګوره کې یو دستور د سور انقلاب پای کې چې دنو مشران ناستي پای کې چې دنو سکالران ناستي په هند ناستي او په پښتنو ترپی خو مسلو باندې باس کې د افغانستان په مسلو باس کې په پاکستان کې چې کوم پښتانه دی باغی باس کې او په دغه پروګرام دستور کې چې دنو ډاکټر عثمان الاسیار هم موجود دی هغه هم چې دنو په دغه باندې باس هم کو خپل خبري مو کړی خو د مشال ریډیو سره سوسی مرکه کو ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه تاسو وخت راکو
مننه تاسو هم ډیر زیاته مننه چې زما غږ خلکو ته رسوي
ډاکټر صاحب هم باس د روان دي تیر دوه درې کسانو خبرې مو کړې پښتانه د تیر سول سيزو راسي هغه چې دنه په تکلیف کې دي په مشکل کې دي په جنگونو کې دي هغه یو کس په خبرو کړ چې درې پیړو کې چې دنه په جنگ کې دي او درې پیړو کې جدا جدا شکل کې وو اوس چې دنه په یو نوې شکل کې هغه پښتانه په تکلیف کې دي په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دنیا ته قبول نه ده او چې دا سخت دریځ ډله ده دغه د جنکو په تعلیم پابندي ده د جنکو په غږ پابندي ده په ټیوی جنکې نشي راتله هغه کتاب نشي لیکلی اوس دغه مسلو تاسو مختصر دا وایي چې په افغانستان یا د پاکستان پښتانه چې دی مستونزو ته دې طرف ته څنګه راغلل ولې راغلل دغه بنیادی وجه څه ده
دا ډېر زیات بنیادی سوال دی او د دې په شا چې کوم عوامل دي نو پاره کې د عالمی قوتونو کردار چې دغه ډېر زیات اړین دی ډېر مهم دی کې د افغانستان یا د پښتنو د ټولو سیمه چې ده د دې ستراتیژیک پوزیشن او د دې مادني وسایل او ورسره د دې دغه چې د اپرادی قوت د درې ورنه ټرایانګل چې د پدې منځ کې ډېر اهم کردار ادا کوي زمونږ په ټول تاریخي تناظر کې وګورو غاغه د سکندر یونانی نه راوخلې او د موجوده امریکای یلغار پوري یا د چین او امریکای چې کوم موجوده دغه دی په منځ کې نښتی دي یا د روس چې کوم د امریکې او د روس په منځ کې کوم سوړ جنگ او د سرمایه‌دارۍ او د سوشلیزم دا ټول عوامل په دې خاوره باندې دلته کې په عملی شکل کې راغلي دي. ظاهره ده چې کم فکرونه او کم نظریات دلته کې داغې د امپوز کولو کوشش شوی دی، نو هغې ظاهره ده په دې باندې اثرات پرېښي هم دي. اوس په دغه تناظر کې پښتانه بیا د دغه نظریاتو نه څه شعوري طور متاثره شوي دي او څه د بالادست قوتونو په جبر ښکار شوي دي. نو که په هغې کې لکه مونږ دا موجوده نننۍ دستوره چې د کوم ټایټل باندې ده ثور انقلاب، نو ثور انقلاب یقینا چې د هغې کم فکر و یا د هغې کمه جذبه وه، نو هغه ډېره زیاته مثبته جذبه وه چې هغه په قام کې یو مترقي انقلاب راولي که نه. خو د بدقسمتۍ نه هغې ته زمینه هغه شان جوړه نه وه چې هغې د یو قبایلي سوسایټۍ هغه شانتې تجزیه ونه کړی شوه چې کومه د زرګونو سوونو کالو نه را روانه وه او یکدم په هغې باندې دومره لوی انقلاب راتلل و چې په هغې کې بیا چې هغه خونړی انقلاب و چې په هغې بنیاد د قتل په بنیاد کې کېښودی شو چې سردار داود غونتې کې سړي چې دغه یو ډېره زیاته په هغه وخت کې یو آیډیل شخصیت و د هغه قتل برکې د دې حده پورې چې په زانګو کې واړه ماشومان هم په هغه کې قتل کړی شو، نو هغه انقلاب د دې وجې نه متنازع شو سره د دې چې بیرونی قوتونه هم په دې کې شامل وو، بلکې د پاکستان ریاست او په هغې کې خصوصي کردار چې کوم ادا کړی نو هغه عرب سټیټس ادا کړی دی چې هغې بیا دلته کې د داخلي انقلاب چې دی د سوشلیزم په نوم باندې هغې ته هغې د مذهب خلاف یو رنګ ورکو او په هغې کې د یو جهادي عنصر را پیدا کړو چې په هغې کې امریکې نن اعتراف وکړو دوه څلوېښت کاله پس چې دا جنګ مونږ د مذهب په نوم باندې په خپله دغه کړی دی سپورټ کړی دی که نه. حالانکه ولی خان او دغه خلکو په هغه وخت باندې کړي وو چې دا د دوو قوتونو ترمنځ جنگ دی، دا قامی جنگ دا د قام داخلي مسله نه، دا امپوز شوي سیزونه دي که نه. بدقسمتۍ د دغه سیزونه تجزیه نه کړی شو او په هغې باندې داسې انقلابونه چې هغه دومره زیاته لیبرل سوسایټۍ طرف ته واړولی شو چې د ګګرې او د یو زوړ دغه چې دي د روایتي جامو په ځای باندې تا پورن سکرټ ور واچو، نو هغه سماجي اقدار او تهذیبي رویې په نظر کې ونه ساتلی شوې. ځکه پښتانه چې دي د هغه ورځې نه چې هم دغه انقلاب چا کړو، نو هم لکه نور محمد ترکی یو ډېر لوی سکالر و، هغه د پښتو وړمبې ناول لیکلی دی، هغه بلا نور ناولونه لیکلي دي، دانشور و. خو هغه سړی د چا د لاسه قتل شو؟ د خپل شاګرد د حفیظ الله امین نه لاسه. بیا حفیظ الله امین چا لرې کو؟ هم دغه ببرک کارمل، دا ټول کمیونستان وو، په دې کې بل څوک نه و، دا بیرونی خلکو نه دي لرې کړي که نه. دا د داخلي انتشار د وجې نه په دې کې د پښتنو خپل ذهني حالت چې دی چې هغه اویر نه دي په دې باندې چې هغې د خپلو مسلو پوره ادراک وکړی شي. پښتانه پکې زیات قصوروار دي په خپله.
ټیک ده. قدرمندونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او ثور انقلاب په اړه باندې په سوات پریس کلب کې دستوره ده پای کې باندې بحث کوو، او موږ سره ډاکټر عثمان الاسیار دی چې هغې په ټپک کې سیاسي رنگونو په اړه باندې پی ایچ ډی کړی ده په دغه باندې، او ښه پوه کس دی او په دې سیمه کې چې دی نو د پښتنو لپاره هرې ځای کې افغانستان ته هم تللی دی او کراچۍ پښتنو سره ملاو شوی دی او د خیبر پښتونخوا پښتانه چې دي نه هغه د هغه ملګري دي. اوس پښتنه کوو عثمان، دغه تاسو چې کومې خبرې وکړې په دې بحث هم وشو، اوس افغانستان یا پښتانه، پښتانه ولې دونه چې دی نو د نشیب و پراز یعنی پورته او لاندې پورته او لاندې پورته لاندې رالل؟ که هغه لول که لاړ شو مونږ تاسو تاریخ باندې ذکر وشو، نورو مشرانو په بحث هم وکړو چې اسلامي نظام بیا روس نواز نظام بیا چې دی نو د عرب یعنی مجاهدین نظام بیا دوباره امریکا راتلل د هغې چې دی نو نظام اوس یو بل نظام کې دي، دا ولې څه وجه ده چې دا پښتانه پوه نه دي، علم ورسره کم دی، په سیاست نه دي پوهه، په کاروبار نه دی پوهه، د دنیا سره په لین دین نه دی پوهه، څه وجه کیدای شي دغه بیا دا دونه نشیب و پراس راغلی؟
ظاهره ده دا کم نکات چې تاسو ویم دغه ټول پته کې شامل دي. د پښتنو خپلو مسلو ته د ادراک مسلم ده، د پښتنو د نظریاتي اساس مسلم ده، د ریاستي جبر مسلم ده، د اقتصادي او تعلیمي کمزوري مسلم ده. لکه دلته یو مشر په خپل سپیچ کې د عدم تشدد خلاف خبرو کړې چېره پښتنو په ټول تاریخ کې عدم تشدد نه و، نو باچا خانه د عدم تشدد رو درو دای بد کړی دي که نه. نو ضرورت هم دغه سیز محسوسی کی کم نه ای د هر اهم خبره چې په ټول تاریخ کې ادمی تشدد نو ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی تعلیمی نه دی کړی ټول عمر پښتنو جنگ کړی دی او اقتصاد نه دی مضبوط کړی ټول عمر پښتنو جنگ کړی د خپل کیسې نه دی پیژندلی او جنگ چاله کړی بل دی کړی دی او د جنگ حاصلات یې سره وړی دي هیڅ نشتی نو دغه وړمبی سړی چې هغه راغی دی قوم ته ووی چېره ته نه یې نر ته غیرتی نه یې ځکه چې دا کم ټوپک ستا په لاس کې دی نو ته چې په دې جنگ کې نو ته هغه جنگ د بل د کار کاز دپاره کوې که نه نو دغه زمونږ د پښتنو بنیادي مسلې چې دي هغه د خپل قومي سوال او د خپل قومي کیس د ناخبري ده بنیادی سیز دا دی چې تر څو پورې لکه زمونږ د انقلابي ملګرو دا یو رجحان و چې هغه به په روس کې د هرې کوسې نه خبر او د خپل ګاونډ نه به نه و خبر هغه د روس د هر دغه نه خبر و د لیبر تنظیمونو نه هغه خبر و او هغه د خپل سیمې د معدني وسایلو نه و خبر نو دغه بنیادی خبرې دي چې هغه د خپلو مسلو ادراک او بیا د هغې دپاره ستراتیجي چې دې دپاره ستا ستراتیجي څه ده او ستا ډایرکشن څه دی د سیاسي عمل یو خیالي او تصوراتي خبرو باندې جوړ هم نه کیږي سیاست هم نه کیږي دا باقاعده تنظیم غواړي باقاعده ترجیحات غواړي او د هغې لپاره خپلې تګلارې غواړي
اوس په موجوده حالاتو کې چې پښتانه تتر بتر دي یعنی یو خوا بل خوا دي او د پاکستان هم چې دی نه د افغانستان سره هغه اړیکې هغه شانتګنی څنګه چې مخکې دي خلکو ته چې دی نه تاسو مهاجر یې موږ انصار یو تاسو زمونږ میلمانه یې موږ تاسو قربانه یو اوس یې په کومه طریقه باندې وباسي هلته کې چې دی نه هغوم هغه نه قبلی افغانان هم نه قبلی چېره دا په پاکستان کې لوی شوي دي او مطالعه پاکستان یې ویلی دی اوس په دې حالاتو کې پښتنو رسه په کار دي چې دغه جنګونه نموزي او د دې ژوند په دې بهیر کې شامل شي
نو دا ظاهره ده د انساني تاریخ یو ډېره ناوړه او ډېره عجیبه المیه ده چې کم خلق ستا د خپل مفاداتو دپاره په هغې تا د فنډنګ کېدو په هغې تا ته اسلحې راتلې په هغې تا ته ترینینګس درکول او تا ټول د ستا اقتصاد ټول د هغې په سر روانو نن ستا هغه چې ستا مجاهدین او ستا هیروز تا به په خپل دفترونو کې د هغې تصویرونه لګول نن هغه ته په دوګو وباسي که نه دا خو د انساني تاریخ المیه ده او پښتنو له هم په دې باندې سوچ په کار دی چېره دا عمل سبا زمونږ سره بیا کیږي لکه دا کم چې نن هلته دلته روان دی دا بیا کیږي زمونږ سره هم دا د پاکستان د حکمرانانو دپاره هم دا ډېره لویه دغه ده د سوچ خبره ده چې پرون تا د امریکې دپاره کم خلک هیرو کړي وو نن ستا کردار څه دی په نننی جنگ کې د امریکې او د چین داڼو په منځ کې د پاکستان پوزیشن اوس هم نه دی واضح او لکه تاسو پرون وکتو چې د فلسطین دپاره کم ټول ملک جام او اړتال او شټر ډاون او په هغې کې هم په دغه ورځ باندې د فلسطین رهنما د هند په مرسته کې خبره کوي که نه نو دې ته په خپل کردار باندې سوچ پکار دی چې یاره دغه کردارونه که دغه کیږي دی د وړو قومونو حقونه نه مني دوی قومونو ته په خپلو وسایلو اختیار نه ورکوي دوی حقیق خود ارادیت نه مني دوی جبر او ظلم او استحصال نه بندی نو بیا ډېره زر ده چې لکه دا ریاست هم نه منځه لاړ شي ځکه چې دا په مصنوعي پایو ولاړ دی که نه دغه مصنوعي پایې نه چلیږي دغه پورې چې څو پورې دوی دغه سیزونه
دا خو تاسو د پاکستان پالیسي یا د دې منطقې د پښتنو دپاره اوس د افغانستان د پښتنو دپاره څه وایي چې هغه هم په دغه دغه کې شامل شي
د افغانستان د پښتنو بنیادي خبره دا ده چې هغه د دنیا د بهیر نه ډېر زیات وروسته پاتې دي بلکې هغه په مخالف ډایرکشن کې روان دي که نه نو تر څو پورې چې هلته کې د بیرونی سازشونو په بنیاد جوړ شوي حکومتونه یا د هغې په بنیاد ناست خلک دغه کړي نه یې پیژندلې نه یي دوی خپل د تاریخي تسلسل چې دی هغه بدل کړی نه یي نوي رجحانات یې نه یې پیژندلي د تعلیم خاص کر د زنانو د تعلیم هغه ترجیحات یې نه یې واضح کړي خپل اقتصادي پالیسۍ یې نه یې واضح کړي تعلیمي پالیسۍ یې نه یې واضح کړي او دغه شان په پردو لاسونو کې لبېږي
ډیره مننه قدرمند اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ او موږ نن راوستې سوات ته په سوات کې چې دی نو د ثور انقلاب په اړه باندې یو سیمینار دی پای پوهان دي هغې په هغې کې چې بحث کوي په هغې به د پښتنو تر پیښو مسلو باندې چې خبرې اترې کوي دې سره وخت شوی دی ورکوټي شانتې کې دمې دمه کې تاسو ښایسته سندره واورئ پروګرام به چې دی نو روان وي موږ سره اوسئ
بس دے پخ پلا سی بدل غواڑو پخ پل وطن پر غیب کی زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو
قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا هر کله تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې زه نیاز احمد خان يم د سوات نه تاسو مخامخ يم او تاسو چې دین اوري د سور انقلاب پاړه باندې په سوات پر سلپ کې یو سیمینار یا یو غونډه ده پکې مشران په وهان غونډ شي خو سره پکې ظلمي هم دي او بحث کوي د پښتنو مسلې پښتنو تر پیښ ستونزې بیا په افغانستان پښتانه دي که د پاکستان پښتانه دي په دغه غونډه کې چې دین جنید ابراهیم یو زلمی دی خبریال دی پښتو ژبې خبریال دی په خوزان لخپله ټولنیزه رسنه هم لري او د دغه نظریې خاوند هم دی جنید سلامونه
مننه سر وعلیکم سلام
پروګرام تاسو واورېدو مشرانو مو واورېدو سوای چې پښتنو ته دی وخت کې کبي غټي غټي مسلې راپیخي دي کا افغانستان پښتانه دي او کا پاکستان
سر مسلې خو تاسو دا په وړو کې ټایم کې دا مونږ نشو بیانولای او البته زب یو پیغام بوله رما په شارټ الفاظو کې زمانه مخ کې په هانو خبري وکړلې
دلته خو ځلې وته نظر ساتي کنه ته زلمه خو په هان دي زما په کتلې دي
زما په نسر جدید چې کوم دنیا دا په اغه اړه باندې مونږ ته چې کوم نوي ټکنالوژي راځي په هغه کې مونږ ته زدکړې پکار دي او اغه زدکړې بیا د دې خاوري چې کوم ستونزې دي په هغه کې پکارول پکار دي نو مونږه بنړۍ ته شیدې یو خپې پیغام ورکو بل زمونږه سیاسي او ستراتیژیک پوزیشن دې سیده چې په مونږ باندې د هر طرفه یلغر دي لکه وینسټن چرچل دا خبره کړی و په 1900 کې خو او شا کې چې د افغانستان یا د دې خېتې مثال دې سیده لکه د خاوري په لوخه چې د دوو غټو وسپنې د لوخو په مینس کې نو کدا لوخي جنگي کې نو د ماتيږي او بیا بروغيږي نو مونږ په دې یو ځای باندې اوسېګنو په کار د په دې وخت کې په افغانستان کې چې کم ګورنمنت وته نشو ویلې یا وته سټېټلس سوسايټي بوته وایو خو الته کې پکار ده چې یو جمهوری حکومت په جمهوری طریقه باندې جوړ شي، بل الته کې د زنانو د تعلیم ستونزې دی په هغه باندې کار وکړي شي، او د دې ځمکې چې کم خلک ته دا غو په نظریاتو په بنیاد باندې یو سوسایټي اواره شي. دی غو زمونږ پښتانه چې دی نو دوله پکار دی چې په مزاحمتي طریقه باندې په سیاسي طریقه باندې خپل ستونزې چې دی هغه دنیا ته نړۍ ته وړاندې کړي چې مونږه د دې ستونزو ښکاریو، زمونږه په دې ځمکې باندې دا مسلې دي. نو پکار ده نړۍ هم په دغه کې یو مثبت اقدام ولري. لکه
پښتون زلمی سونه پکرمند دی چې پښتنو مستقبل د افغانستان پښتانه دي، که د پاکستان پښتانه دي، که په خیبر پښتونخوا کې دي او که هغه په بلوچستان کې دي، څومره پکرمند دی
یاره سر کا مونږه 100% په دې کې وایو کنه، نو زه به وایم چې 5% زمونږ زلمی یا 7% خبر دي چې زمونږ په خیته سره واندې، باقی 95% چې کم زلمی دی هغه په خپلو مستو کې مستی او خپل لکه ټیکنالوژي خوراغلی دا خو مونږ ته پوه نه دراغلی. نو چې پوه نه راغلی دوه دغه ټیکنالوژي او دا ټیک ټاک مونږ یې نو دا زلمی دا کارونه کوي، نشو باندې یخته دي، تعلیمونه تزي په نقلونو باندې تعلیمونه پاس کوي. نو دغه خلک په دې خاورې سو کې خو په کار ده په دغه باندې زمونږ ریاست چې دی نو هغه یو خنیساب ولري، سیمینارونه وشي، په میډیا باندې چې دی کمپاین وشي، او دا خلک ایجوکیټ کړي شي چې دا خپل
دغه لاره مخ نه پښتنه کوم زیات نه تنګوم پښتنو زلمو ته نوې ټیکنالوژي آی ټی انفارمیشن ټیکنالوژي ټولنیزې رسنۍ دنیا سره رابطې دغه څونه کارول پکار دی او دغه څومره ضرورت دی
مننه سر که وګورو مونږه نو د دنیا چې کم لس کیپیټلیسټ دي نو په هغې کې زما خیال دی چې اتا ټاپ چې کم دی نو هغه د ټولنیزو رسنیو یا د امازون یا د چې کم نور ګوګل دی یا ټویټر دی اوس ورته ایکس وایو د هغې مالکان دي یا ټیک ټاک دی. نو د دې نه پته لګي چې نړۍ د دې ایپس یا د دې سوشل میډیا په قبضه کې ده. نو په کار ده چې مونږ هم په دقیق سیزونو باندې خپل مسایل او خپل ګټې چې دي هغه د قام په پرمختګ کې په کار کړو.
ډیره مننه قدرمند ورګو دا جنید ابراهیم او زلمی دی خبریال دی لیکوال دی، یو بل کس موږ سره دی محسن خان موږ سره دی دم زلمی دی دنه په پښتنه کو د پښتنو مسلو په اړه باندې او دغه سور انقلاب سیمینار غونډې ته راغلو ملګری راو خلاص لګ پیژنګلو د مشال ریډیو اوریدونکو سره وکړه.
زه محسن خان یم او زه هم په رسنیو کې ډیر اکټیو ځان ساتم په قومي ایشوز چې کم دی په هغه باندې زه
ورسره کار کوم. د کم ځای
زه د سیدو سره تعلق لرم او دولسم کړه دې او مخ کې د نرسنګ ته اراده لرم.
اوس تاسو د غونډه کې شرکت وکړو غډونو کو باسوم د روان دي پښتنو ته ستونزې مسلې پښتانه ډیر شاته پاتې شو په مخ کې خبرې مشرانو مو کړل. یو زلمه دغه د سند نظر ساتي د پښتنو د ستونزو مسلو ته کم نظر ساتي
نو مسلې او دل د کې دا هر څه غن شمیر دي کم چې په شمیرل شو نو وخت په بیا ډیر پکار وي. خو کزه د اړمبې د افغانستان په اخله دا وکزه د غي خبره وکم نو د ل کې رټولو نه غټه مسله چې د جونو د تعلیم باندې کم بندیش هغه ده کومګ وګورونه یوازې سړینو دا یوازې د سړونو یو دغه ټولنه نه رغيږي په هغه کې د زنانو د جونو هم یو پوره برخه وي. کچ د کومګ وګورو که د زنانه چې تکي خ د غي روزنه پالنه وشي کاغه تعلیم اپت شي نو هغه چې کم را روان نسل دی په کومګ کې کم د ماشوم باغه روزنه پالنه کوي نو هم خو شي. دا یو زه ګڼم چې دا یو ډېر یو سنگین یو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده چې ته په چا باندې سي د تعلیمي کم دروازې دي ته په هغوی باندې دا بند کړې نو دا یو لوی زده دغه ګڼم چې دم یو لوی مسله ده. اوس دا غیزي او دا باید په کار ده که نور هغوی هر څه کوي که پرده نظام که هغوی پکې بیا اسلامي ټچ ورکړي دی لچ یو اسلام د اجازت نه راکوي یا ورسره سره منو خو په چا باندې د تعلیم دروازې بندول دا به باید به لکه
ډېره ښکلې خبره ده چې په جنو باندې زده کړو باندې بندیز نه دی په کار. زبر اعظم د پاکستان پښتنو د خیبر پښتونخوا پښتنو محسن خان په خیبر پښتونخوا کم زلمی دی الکان دی هغه پښتنو مسلو ته ادراک شته فکر شته. زه چې چانه پښتنه کوم نیمه انګریزي پکې وای نیمه پکې اردو وای پښتو لوستل ول نه ورځي پښتو لیکل ول نه ورځي دغه مسلو ته سګوره پنجاب ته ګوره پنجاب صوبې ته او د خیبر پښتونخوا صوبې ته په یو صوبې کې لوبي دي تماشې دي ترقی ده انډستری ده په خیبر پښتونخوا کې جنگونه دي چاودنې دي دماکی دي اپریشنونه دي
دغه مسلو ته څنګه نظر ساتي
تاسو خدا خبر وکړه کنه چې دلته کې دا جنگونه دي دا دغه خو د دینه مو تاسو خبر یو کنه ریاس تسنیم سیب لیکي چې ملنګ په اخبار کې یو خبر هم زمونږ نشته ویل یو غلم زمونږ په درد د کله خبريږي دلته کې ډیر سره واندی خو هغه د دنیا د سترګو نه پټ روان دي یو میډیا یو شیز مونږ لکوریز نه راکې کزما به مردان کې نه کس مرینو یو زما یو چینل چې کوم دی د پاکستان هغه مونږ لکوریز نه راکې دا مې ولو یستون زده کزه بیا راشم چې آیا ځوانان نه دینه خبر دي نه دي خبر یو ځوان د دې دغه نه دي خبر زمون پختون چې دا سره واندې سن دي روان خو هر سړی په دې کې بخت یو ورډ یو ټکی بده بل ما لیکل هم کړی وو چې دا پیمس کې دا یا دا وایرل کې دا ډیر ټکی زمون دا ژوند زمون دا ماشومان دا غوي مستقبل په دا لګولې دي مونږ ته دا نه ګورو خو ټیک ټاک ټیمپلیټس ته وایرل کې کوم څنګه بیا دې ته نه ګورو چې په کومه طریقه وایرل شو معیاري کار مونږ پرې خو دی
دا ولې دي
نو دا خو د یو خو د نصاب کې زمونږ مورنې جبه نشته ده یو مونږ د خپل اتلانو نه د کلتور نه د تاریخ نه مونږ لري پاتې شوی یو مونږ ته پردې نصاب خو کېږي مونږ ته زما حنیب خلیل صاحب نه خو کېږي مونږ د تسنیم صاحب نه خبرېږو مونږ د خپلو شاعرانو نه خبرېږو مونږ د خپلو فقیر ای پی د تاریخ نه یو خبر مونږ د بل دغه نه یو خبر خو پردې نصاب را باندې ویل کېږي دغه ټولې ستونزې زه ګڼم چې د نصاب هم په دې کې ډېر لوی لاس دی چې دغه نشټوالی زمونږ د بربادۍ یو ډېر لوی سبب دی
اوس د دې حل څه دی پښتانه زلمي د دې حل څه ګوري چې پښتانه دیم په نړۍ کې د لوی ملکونو سره ترقی یافته ملکونو سره سیال شي په دغه بهیر کې لاړ شي دغه پښتانه چې اروپا ته لاړ شي تکړه دي که امریکې ته لاړ شي په ډیوه ریډیو کې یا مشال ریډیو کې دغه پوهان دي که امازون ته لاړ شي یا ګوګل ته لاړ شي تکړه دي نو بیا د افغانستان کې او په خیبر پښتونخوا کې ولې خپل کردار نه ادا کوي د پر څه په کار دي څه مشوره ورکوي
نو سبق هم ضروري دی دغه لپاره خو یوازې سبق نه دغه لپاره ریسرچ بیس کار هم په کار دي زموږ وایو کنه چې کوم قانون چې تعلیم ته وکي پام هغه ټول ځان ته پنه راوي قام د تعلیم سره سره بدې کې د اقتصاد د خد اقتصاد هم مونږ ته ضرورت دی بیا که مونږ وګورو نو مونږ ته د ډیر شیزونو ضرورت هم نشته زما خاوره بل هاش تمنه د بل ها وسایل لرو مونږه که په هر قسم تاسو ګورئ مونږ سره وبشته دی زمونږ سره ماین شته دی منرال شته دی هر قسم شی موجود دی خو اوس دلته کې یو مین پوینټ دلته کې راځي چې دا به مونږ یوټیلایز کوو څنګه نو په دقیقې کې زما د کردار دا د حقیقي چې زما کردار به زه په دقیقې کې لوبوم چې زه به دومره سبق ويم دومره به ځان زه د کوم ماهر کوم چې زه به څنګه دا وکم چې زه دا چې سومرم دا وسایل دا یوټیلایز کما کشر تکي په سلیمانو کې ما دا وسایل خپل یوټیلایز کړو نو بیا ما ته د یوې ملک د یوې کرنسی د یو سیز ما ته ضرورت نشته زبل هاش ته منه خاور لرم بدی باندې نو کومه وګورو کوم یو وسایل صرف مونږ یوټیلایز کړو نو مونږ ته د یو سیز ضرورت نشته ده
بالکل قدر بند ورو کو دغه زلمه محسن خان او دغه مران دی جنید ابراهیم دغه وای چې پښتانه ا دې زدکړی وکړي نوې زدکړی وکړي جدید زدکړی وکړي نو دوبه د نور قانون سره سیال شي قدر بند ورو کو د مشال ریډیو مشال ریډیو کو نن مونږ تاسو راوستي وي د ثور انقلاب پاړه باندې پسواد پر سپ کې او د ستورو غونډه او پای کې پوهانو خبرې وکړي دغه پوهانو سره مونږ هم خبرې وکړي دې سره چې د مشال ریډیو دغه خبرونه سر ترسي پل قربا نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶